اساسو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبري وکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبري نه دي کړي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فغان شوی دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول بیګا هم چوپه خوله، تیره شپه هم خاموش، او ورپسې تیره شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل مکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمین مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند، فن او هنر پرده پورته کو. د ښایستونو د لار دا لاروي اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار یې. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وو پیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وو پیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوز پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1960 شپک 50 کال وزیګید. اروخات صابر خپل لومړنی زکړی د ملکن په یو خوانځي کې تر لسمه وکړي. د پر 1940 کال کې له خوانځي فارغ شو او له هغه وروسته د نور زکړو په موخه مردان ته لاړ. نور زکړی هلته شروع کړي. کله چې په مردان کې زکړې پای ته ورسولې، د ماسترۍ لپاره پېښور ته راغی او لوړې زکړې هم دلته شروع کړې. صابر په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستنه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه، سیاسي مشر و چې د خپل نه پټیدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا 1.5 کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک کوای او د تل لپاره د شیر چینه وچه شوه، خو د شیر له چینې هغه راوتلی ملغلری لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګي کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه یې او نه دې پیژنم، هغې وی ته بل ما صبر نشي، زما صابر زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعري کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه پانګرهار کې د نارنج ګل میلا او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیول چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو پر رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې وی خبریاله مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته تیرونی استا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې لیوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاندې په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغه رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلې دي نو ما وړي 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شو چې د وخت په تیرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې و. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خوځ لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی رادیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونې د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان خوځ لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان خوځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو خوځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. که چیرې د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړو. پښتنه مرسر کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پېښي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپېشل نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته زده راډیو ټولو رتونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدل چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرونو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي، ول دغه املا سره آشنا کیږي او غلطه یې ځکې، په هغه څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا بفغان شوی دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به ترمه سي.
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول؟
دقیقا نصاب په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلک سر پینه خلاصيږي، د پرځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سلو هیلي دلی چلال بات خار کې، یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زموږ محاوره کې سنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه کرا پښتو دری تورې دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د نار اور کې سر مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املاده صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه چې لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلانه او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپي یو ورڅو ګرځي او چاپي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کوي په دغه برخې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثر وخت زین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپيږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بدبخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پختو یم له شایز زنه ده. یعنی باید هغه جواز دوی نه واخیستل شي، شرایط سخت شي د مطبوع لپاره. اوس ریفورم لپاره، اصلاحات لپاره یو ځانګړې اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کړي، یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مطبعې دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې ګانې نسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغه تم یو واحد هغه نسته دوی ژبنۍ لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنۍ سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنگ وزارت لیکه الف تن حسب کی ولایتی برخه کی، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل شوی د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلی دکاندار ته توسه کړو چې تاسو هټېوال تیو چې تاسو ترجمه ولیکي، یعنی دوی ته ژباړه پر دې لغت ښکاری، حال چې د پښتو کړه پښتو، یعنی د دې معلومی کې چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راشي او هغه چاته دادند ورکړي چې په ریښتونی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ها همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوم لیکل شوي دي موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو، او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په کوم انګلیس کې تاسو د ساکر فوټبال ترمنس توپیر کوي، چې هغه خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډیر اصلاحات لرو چې هغه ژبانه منفي اغېز کړی دی. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د غوي ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سم شي او تفکیک وسی د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنې.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
د
نوم می زیو رحمان دی او تخلص پینغر کوم د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوه يم لومړنۍ زده کړې مې هم د تپو مراخان لسه کې کړې تقریبا 1303 کال کې د مراخان لسینه فارغ شوم بیا د کانکور ازموینه مې ورکړو بیا د ننګرهار پانتون د خونې روزنې په هنځي ته کامې شوم هغه مې ولوسته پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1309 کال کې له هغه فارغ شوم بیا مې ګڼې داندې تر سره کړې چې زیاتره له رسنیو او مطبوعاتو سره او سم د پدغه برخه کې کار کوم
مننه اکثره ملګری چې د پوهنتون نه فارغ شي یا د رسېله کتا چې ویلې رسنیو سره کار کوي هغه یوازې نه چې هغه ریپورت جوړوي وی بلکې نورې لیکنې کوي شاعرۍ ته مخه کوي تاسو په کوم طرف تللی اسئ په دې اړه کې نه سر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده
ولا نوری صاحب ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې که څه هم ډېره هڅه مې کړې خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دې خوا یو څه کوو یو څه سپین کاغذونه تورو د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي ناستو کې چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کیږي زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو البته غږیزو رسنیو سره نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلول
من تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي څو دي او چاپ شوي کنه
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلي دي خو لاغي لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازې د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو مړه مين نوم می ورکړو البته نوم خو ما بل ورکړو خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلي دي البته سمو دا وړاندې مې دوه کتابونه نور چاپ شو هغه هم د التیو پاړه به هم وغه گیګه مهغه یو د شیرونو راټولون دي واغه شیرونه دي مثال د شاعرانو د شیر لمنځه خه بیتونه دي البته په بخنه د شاعر ټول شیر بخکولې وي خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیټ چارو لپاره ډیر خمه تبریخې ده لغه می راټول کړی دي پاغي کتاب کې مې دي ترڅنګ چلوریزي هایکو ټپیزي لنډې دا شین هم راټول کړی دي چې ان شاء الله تر ډیره بزم د دریزواله او سټیټ چارو لپاره چې په ادبي ناسو کې شاله ډیر ګټور وی د دې ترڅنګ بل کتاب نه ګولډن پوس یا تلای څرګندونو په نوم چاپ کړی دی دا هم د ورته لمخ یو غدا چې د فیسبوک اغه د تکړه لیکوالانو او نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما دا غوې د نوم سره راخېسي دی او د هغه له نوم سره می چاپ کړی دی چې په دې کې بیلابیل پوسټونه دي مثال ټولنیز موضوعاتو پر پوسټونه دي هغه می راټول کړی اسلامي موضوعاتو پر پوسټونه دي ډیر اړخونه لري د دې ترڅنګ زمانور ګڼ شمیر کتابونه دي چې ځین نوم وایما یو قربا په نوم د لندو کې څو ټولګه ده چې دا هم زما خپل کیسې دي په بیلابیل موضوعاتو ملي کړي دي دا هم چاپ ته چمتو ده د دې ترڅنګ روایتي کیسې دي دا ما هم راټول کړي دي دا انوري صاحب دي کیسې دي مثال یو مجلس کې ناس یو چا کیسه کړي ده عبرت پکې دي پن پکې دي دا یو فولکلور یو برخه ده دا ما راخص دي د کیسې باندې مې ورکړی یم ټیکی پټی کې ما راخص یو هنریت مې ورکړی دي د خپل وسره البته موږ به څه هنر ورکو نو هغه مې راټول کړي دي او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی دا هم چاپ ته اماده دی او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده ډیزاینر چې شوې دي شاید دا هم لنډ ورځو کې چاپ شي بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم ما انوري صاحب دا تقریبا 500 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کوم ستونزې دي هغه مې د اسلامي او ټولنیز اړخونو د نظر څېړلې دي ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم خپل لوري مې پکې هم ځای کړی دی او بیرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغه حل لارې راوستلې دي مثال زمونږ په ټولنه کې نشې توکو استعمال یا په بدو کې د خولور ورکول دي یا د ولور اخستل دي یا مثال دروغ ویل دي واده خلاف دي مثال اسراف کول دي ته ګڼ نور ډیر موضوعات پکې ډیر بس ماته چې کوم مهمه کار شي ما غیر اخستل دي د دې تر څنګ انوړې سی بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې مونږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه مونږ نه مراد کوو. وروره دواخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید مونږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د ننوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړي سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصولو باندې راڅرخي. په دې مې تر ډېره کار کړی دی.
مننه اسکین غر صاحب. اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپل دې چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالی پلوه، کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي او یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم انوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ هم دوی وکاږي دي، ته نو زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري، یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو چې تاسو پوښتنې ته انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېرو موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک اخلي که نه اخلي؟ تاسو ته معلومیږي
انوري صاحب؟ بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک پر رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د جریدې مسؤولیم، د میاشتنۍ زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هېوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونو نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه. ځکه څه هم د یو شاعر مال دی، ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې له منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنو په
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلې، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلې. دغه سې د نن نه یو
لست
نه زه خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی راکړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باید د الهام وشو، یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي کنه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهېږم. ته باور وکړه، کله را باندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم. اندغه زته یو خاطره و ما ګران ملګری محمد واصل ویصال چې و سم تاسو همکار دی ما و دې ټولګیوالو نو تقریبا نه کله وړاندې خبره ده ما و تیر ورځ خدای شیر نشم لیکري تاسو شیرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شیر بیل کنه مربای تاسو برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کی خو بس ژوند دی کوي شاعری څه کی ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغی یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخ کې نشو متله نو به داګه دې کور ودا دې خو شاعر کنه خو به الهام ما کوئی کسبی وی تقریبا شاعری کسبی شی وی پر اسغه نور امرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دوه بیتونه ویم نور نه هېره د سیده انوري سه لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناتی داسې مزړونه په سینو کې ناتی داستا ایمان باندې شکی غوندشم حسی ایمان دی په تسبو کې ناتی
سه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وو کې لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د همدې له امله دوی ډیر ارزښت لري زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوند دی یعنی شعرونه وسه پورې داغې د شعرونو له امله رحمان بابا یادیږي یعنی ژوند دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټک یا زموږ نور قدرمن شاعران چې وسوفات شوي دي یا ژوندۍ شاعران دي دا خو یې وجه هم دا ده هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري منځپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کیږي زما هیله هم دا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي واقع د ټولنې ستونزې رابرسیره کې چارواکو ته د شعر په ژبه ورسوي د لیکنې په ژبه یې ورسوي په ټولنه کې بله ستونزه ده په عام ولس کې کومه ستونزه وي مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې زه یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راواخلي کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعرونه ندی وای چې هغه تلپات شي او دوی ک بیا نیوی د دوی د شیرونو او د کونو لامل دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت ته چې د ساتيري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په نننی پانه کې فرشته غنی کیسه کوي
زرپانا د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې دوغو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې آن د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزای کې کی کېناسته کلمه یې تیر کړه او لړزې پسې واخیسته او خو دی خو یې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا وکړې خو بیره او هیبه ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام راواخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لامدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شېبه وروسته له نږدې جمعه ته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه
ورو ورو یې ویره کابو شوه. له لمانځه وروسته تر ډېره په اوږده سجده پرېوته، بیا یې لاسونه لا پکړل. غټې غټې اوښکې د مخ په ګونځو کې تاوېدې را تاوېدې پورته شوه. کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ، هدیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هېڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څو اوږده، څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده، د قبر په سر شنې ګیاته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې. زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوې؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوې وي، سترګې یې ټیټې کړې. زویه ته د کار نه وي، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړی نه خرڅولی ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څېر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوېد، دی به ورمنډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. مېرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو، لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تاته در وسپاره، ما ډېر در وکتل، ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالی دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تمکیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
فیض محمد اخونزاده. د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېیمې جګړې په نتیجه کې که له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلې، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په حماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی. چې بابا صاحب زاده او په صاحب زاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحانی سړی وو. د 1250 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهی کې یعنی په 1293 کال کې د روزه مجاهدین په نوم په پښتو مثنوی او کتاب ولیکه. د دې مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ للارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 5000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دې د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدای شي. خو ګوریدونکو، دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، خ غوټي او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب ترفشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، هر گلاب اتر نشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرف مکړې بلبلانو، واخلې خوند لدې ګلانو، پاڼې یوسې لدې ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، پاڼې یوسې لدې ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی په چمن کې، خوشحالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم،
نمی وجنی نمی غنت فریق دی، نمی وجنی نمی غنت فریق دی، رات دی سنگا افسانی آتشوی، رات دی سنگا افسانی شوی،
ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دز بیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دشندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دي زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دي شیندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم. بهغه خار کې ځان ساتل سخت و، بهغه خار کې ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سره وروړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم. د خامی ویني بوی په کلی خور دی، د خامی ویني بوی په کلی خور دی، پتری د شونډو می تروړلی راغلم. محبوبه ستا هم سترګي نغړیږي، محبوبه ستا هم سترګي نغړیږي، ما هم لغما شراب څخلی راغلم. ډیر می پزان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول می دي تروړلی راغلم، خپل ټول حواس می دي شیندلی راغلم، بلا غمونه می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولاړه، هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولاړه. را باند زور شی سازوانی دا چی می وجنی